دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه لومړی په مخ کې د خبرونو لنډیسته
د امریکا د دفاع وزیر وی دوی کولای شي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر راکم کړي د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان پر روان کال کې تر سوریه او مکزیک وروسته د خبریالانو لپاره دریم مرګونه هیواد بللی دی او ملګرو ملتونو د حکومتونو او سوداګرو څخه غوښتنه کړې ده چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په خاطر همکاري وکړي
قدرمنو اوریدونکو په راپورټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ژر به د جمهوري ریاست ابتدایي نتیجه اعلان کړي
ولی اوس موږ په دغه مرحله کې یو چې کله دغه ولایتونه تکمیل شي موږ مکلف یو چې ابتدایي نتیجه اعلان کړو
افغان دولت وایي چې د نظامي عملیاتو په وخت د عام ولس ژوند ته ځانګړی پام کوي
او ولسمشر ټول امنیتي او دفاعي قواو ته چې د هدایت ورکړی دی چې د عملیاتو پر مهال باندې ملکي وګړو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي
سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې پر نړیوالو ژغ کړي چې د افغانستان له نوي حکومت سره دې خپلو مرستو ته دوام ورکړي په دې باره کې هم مفصل رپورټ اوریدلی سي اوس په دې سات خبرونه سید سلیمان آشنا او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وی چې دوی کولای شي په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر راکم کړي خاغلی اسپر دا خبرې نن خبریالانو ته وکړي
زلډیر مدیر په دې خوایم چې فکر کوم موږ په افغانستان کې د عسکرو شمیر ټیټولای شو ځکه قماندانان باور لري چې هغوی کولای شي د ترهګرۍ ضد ټول مهم ماموریت روزنه مشوره او همکاري سرته ورسوي
خاغلی سپرویل د بهرنیو قواو قماندانان کولای شي چې د پوځیانو د کمیدو په صورت کې هم د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې او د افغان پوځیانو روزنې ته ادامه ورکړي
د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې لس ملکي خلک وژل سوي دي دغه چاودنه نن سه شنبه د لیندې پر شپږویشتمه د علیشیر ولسوالۍ په اوبخانه سیمه کې د ملکي وګړو په سراچه ډول موټر باندې سوي ده د خوست والی حلیم فدایی په خپل ټویټر لیکلی چې په وژل سوو کسانو کې پنځه نارینه درې ښځې او دوه ماشومان شامل دي نوموړي زیاته کړه چې د پیښې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړي دي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی یوازې په دوه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل او تفتیش پاتې دی چې په دوه ورځو کې به بشپړ شي او بیا به لومړنۍ پایلې اعلان کړي د ټاکنو د څار ادارې د ټاکنو کمیسیون څخه د پایلو ژر اعلانېدل غواړي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوی د دې اونۍ په سر کې په اووه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پیل شوی کار مخ په بشپړېدو دی او اوس یوازې دوه ولایتونو کې دا بهیر دوام لري چې ممکن په دوه ورځو کې به بشپړ شي
نو دا مخکې له وخته ور نشم کولای چې په دې باندې تاسو ته د ورځو تعین وکړم ولې موږ په بغلان کې محلات زیات دي د بیا شمیرنې او تفتیش ته چې کوم تللي دي او زه مطمئن یم چې نن شپه به انشاءالله تر ناوخته پورې بدخشان پای ته ورسیږي
خو ښاغلی ننګ دا ونه ویل چې لومړنۍ پایلې به په کومه ورځ اعلان شي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورت کې افغانستان پر روان کال کې تر سوریې او مکزیک وروسته د خبریالانو لپاره دریم مرګونی هیواد بللی دی یاد سازمان نن سه شنبه د دسمبر په اولسمه په خپل رپورت کې ویلي چې پر روان کال کې لس خبریالان په مکزیک لس په سوریه پنځه په افغانستان او په 2019 کال کې څلور په پاکستان او درې خبریالان هم په سومالیا کې وژل سوي دي دغه سازمان افغانستان د خبریالانو لپاره دریم مرګونی هیواد بللی او زیاتوي چې تیر کال ته په کتو په یاد هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې کموالی راغلی دی د بی پولی خبریالانو سازمان په خپل رپورت کې دغه کموالی د افغان خبریالانو لخوا د زده کړو ترلاسه کول او د شخصي امنیت ساتلو وسایلو ترلاسه کول یاد کړی دی
دا آشنا رادیو نه خبرونه اوري په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر نړیوالو غږ کړي چې د افغانستان د نوي حکومت سره د خپل مرستو ته دوام ورکړي همدارنګه د افغان ځواکونو استازي د افغان ځوانانو استاد عائشه خرم له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې ده چې د سولې پر اوستو کې د افغانانو سره همکاري وکړي. امنیت شورا په داسې وخت کې د افغانستان حالات ساري چې د یو تازه راپور په اساس هره ورځ په افغانستان کې نه ماشومان د تاوتریخوالو له وجې مړه یا معیوب کیږي. نور حال به د شیر غورځنګ نه واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي اماماتو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر نړیوالو باندې غږ وکړ چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د همرستې روانې وساتي چې د 2015 کال څخه تر 2040 کال پورې اقتصادي پرمختګ، سولې او نورو برخو کې پلان شوي پروګرامونه بشپړ شي. تدامی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې د برلاسي لپاره د طالبانو پر بریدونو کې زیاتوالی ډیر خواشینونکی وباله. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز د افغانستان د وضعیت او د تلپاتې او بایزت سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر پیلېدو باندې ټینګار وکړ. یونیسف په تازه راپور کې چې نن یې خپور کړ وایي چې د ماشومانو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله 12% زیاته شوې ده چې لامل یې ځانمرګي بریدونه د دولتي او د دولت ضد ځواکونو ترمنځ د نښتو زیاتوالی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
خبرونه ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه چې د لندې پښ پر وشتمه خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ په جګړو کې په اوسر ډول شاوخوا 9 تنه ماشومان ته مرګ ژوبل اوړي. د یونیسف لخوا په یو خبر سوي رپورت کې راغلي چې د افغانستان په 40 کلنۍ جګړه کې تر اوسه هیڅ یوې شکیلې غاړې د ماشومانو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په دغه جګړه کې ګڼ شمېر ماشومان قرباني سوي دي. دغه رپورټ چې افغانستان کې د هیلو د خوندي کولو تر نوم لاندې خپور شوی شي چې 2019 میلادي کال ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی کال و.
د پاکستان د تروریزم ضد ځانګړې محکمې نن دغه هیواد پخوانی جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف ته د ملي خیانت په تور د اعدام سزا واوروله. مشرف په 2001 کال کې په پاکستان کې د بیړني حالت د اعلانولو لامل د لوی خیانت په تور محاکمه شوه ده. د رویټرز خبری اژانس ته یو چارواکی ویلی دی چې مشرف د اساسي قانون نه سرغړونه کړې ده. ویل کیږي چې مشرف په پاکستان کې استوګن نه دی او تر اوسه یې د محکمې د حکم په اړه تبصره هم نه ده کړې. بلخوا د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې د محکمې په دې فیصله باندې سخت غبرګونه و اندېښنه ښودلې ده او غوښتنه یې کړې ده چې جنرال مشرف ته باید مکمل قانوني حق ورکړل شي.
ملګرو ملتونو له حکومتونو او سوداګرو څخه غوښتي چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په خاطر همکاري وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې ګڼ شمېر خلک له خپلو مینو څخه بې ځای کیږي او له پناه غوښتونکو سره ناوړه چلند کیږي. ملګري ملتونه او د سویس حکومت نن او سبا د کډوالو په اړه د یوې سرمشریزې کوربه توب کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندی نن وویل چې 25 میلیونه کډوال د نړیوالې ټولنې مرستو او همکاریو ته انتظار باسي. غونډې ته د پاکستان صدر اعظم هم وینا کوي. عمران خان وایي چې دوی د 2 میلیونو مهاجرو کوربه توب کوي او نسي کولی چې نورو کډوالو ته ځای ورکړي.
د امریکا د کانګرس ولسی جرګه همدا اونۍ د جمهور رئیس ټرمپ د سزا په 2 تورونو لګولو رایه ورکوي. یو تور دا دی چې جمهور رئیس د خپل واک په ناوړه ګټې اخیستلو کې په اوکراین فشار راوړی چې د خپل سیاسي سیال جو بایډن په اړه تحقیقات وکړي. بل تور دا دی چې جمهور رئیس ټرمپ د کانګرس د خوانه د قانوني تحقیقاتو او د هغې د کاري پلټنو د هڅې مخنیوی کړی دی چې په هیواد کې د حساب ورکولو او اخیستلو سیستم د منځه وړي. معنا دا چې جمهور رئیس ټرمپ به د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیسی چې
اوریدلی مچ مکانل او لینز ګراهام په یو شمېر مواردو ډېر توافق لري. زه به هغه څه وکړم چې هغوی غواړي. دا مهمه نه ده.
د ولسی جرګې د مقرراتو کمیټې نن سهشنبه لیدنه وکړه او تمه لري چې سبا د چهارشنبه پورې رسمي راګیری شروع کړي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی جاپان او مالزیا ته روان شوی دی. حسن روحانی نن د سه‌شنبه په ورځ په ډاډز روویل چې د جاپان سره د اړیکو سوړوالی به د لنډې مودې لپاره وي. ښاغلی روحانی د دې اړیکو د خرابوالي اصلي عامل د امریکا لخوا په ایران لګیدلې بندیزونه وکړل.
په فرانسه کې څارنوالان غواړي د سوریې د مشر بشار الاسد کاکا نغدي جریمه او زنداني کړي. د فرانسې د مالی چارو د مالی ادارې څارنوال د دوشنبه په ورځ رفعت اسد ته 4 کاله بند او د 10 میلیونه ایرو نغدي جریمه سزا ورکولو غوښتنه وکړه.
د د سنا مجلس د دوشنبه په ورځ په قاطی اکثریت د دفاعي چارو 308 میلیارد ډالر بودیجه تایید کړه او نن سه شنبه به په اسانی نهایی منځوري واخلي او بیا به سپین مانی ته ولی جلسه چې جمهور رئیس شامپ یې توشیح کړي.
د امریکا ستر محکمې د دوشنبه په ورځ دغه قضیه لاوریدونه ډډه وکړه چې لمخې په واټونو کې څملاستل یا ویده کېدل جرم ګڼل کېدای شي. په سان فرانسیسکو کې د استیناف محکمې د ایداهو ایالت په بایزي ښار کې یو لړ قوانین فسخه کړل چې د بدیل سرپنا د نشتون په صورت کې په واټونو کې د بیکوره خلکو څملاستل جرم ګڼلی و. او په امریکا کې د الوتکو د جوړولو مشهورې کمپنۍ بوئنګ د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د جنوري په میاشت کې د 230 ډول الوتکو جوړول بندي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د هم د دې خبرونې لومړی رپورت. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پر طالبانو اتکا یو ساده توپ دی. لینډسي ګراهام په افغانستان کې خبریالانو ته ویلي چې که پاکستان پر طالبانو فشارونه زیات کړي د افغانستان د جګړې په ختمولو کې به لویه مرسته وسي. همدارنګه په افغانستان کې د جرمني سفیر په سوله کې منځګړتوب مهم بللی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
امریکایي سناتور لینزی ګراهام چې د امریکا د سنا ځواکمن سناتور بلل کیږي وایي له ترهګرۍ سره په جګړه کې په طالبانو اتکا نشي کېدی او طالبان به بااعتبار ځواک نه وي.
موږ په داسې ډول نشو وتلی چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو ځای شي. په طالبانو باور نشي کېدی چې له ترهګرو سره په جګړه کې باوري ځواک وي. دا به د امریکا لپاره ساده توپ وي چې په طالبانو تکیه وکړي تر څو دوی القاعده او داعش بیرته پرېنږدي.
سناتور ګرام چې له پاکستان افغانستان ته راغلی و د ناټو د قاطع ملاتړ په قومندانۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ اړیکې له پاکستان سره د افغانستان د سولې چانس به زیات چټک کړي.
زه فکر کوم ولسمشر ټرمپ چې کومې اړیکې له پاکستان سره لري دا به د سولې چانس چټک کړي. موږ ټول په دې پوهیږو که پاکستان په طالبانو فشار زیات کړي و دا به دلته د جګړې په لمنځه وړلو کې لویه مرسته وي.
ګراهام دا هم ویلي چې په افغانستان کې د 1600 امریکایي سرتیرو شمیره یو ښه شمیره ده. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړه ویل چې دا به حالاتو پورې تړلې وي. سناتور لینزی ګراهام پاکستان او افغانستان ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د جمعې په ورځ د طالبانو سره پیل شوې خبرې د باګرام د برید نه وروسته بیرته درولې دي. د سولې د بهیر څېړونکي وایي چې زلمی خلیزاد د ځینو امریکایي سناتورانو تر فشار لاندې دی.
سناتور لینزی ګراهام او نورو امریکایي سیاستوالو فشار ډیر زیات دی په خاخلي خلیلزاد باندې تر څو طالبانو سره یو هوکړې ته ورسیږي چې امریکایي ځواکونه د 2024 کال تر پایه پورې په بګرام کې پاتې شي، کوم چې طالبانو تر اوسه نه ده منلې. عمومي اوربند او په بګرام کې د تر 2024 پورې د امریکایي پوځیانو شتون دغه دوه اختلافي موارد دي چې تر اوسه توافق پرې نه دی شوی.
ار بیا ویل لینزی ګراهام سره د ولسمشر غنی په کتنه کې په دې ټینګار شوی چې د سولې مذاکراتو په مهال باید اوربند شي.
خو د افغانانو غوښتنه دا ده چې د مذاکرات پر مهال به اوربند کیږي او له افغانستان د باندې د تروریزم پر پټن ځایونو باندې به تمرکز کیږي.
خو په کابل کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ مشر محمد احسان زیا بیا وایي چې اوربند تر مذاکرات وړاندې نشي کیدی.
د امریکا دا یو موضوع د بحث و دوی چې باید اوربند وشي. اوربند یو شی چې په نورو ملکونو کې اول اوربند شي بیا مذاکرات شروع شي.
په افغانستان کې د جرمني سفیر بیا وایي چې د افغانستان په سوره کې منځګړیتوب خورا مهم دی چې د جګړې لورو ته منځګړی د منلو وی او باور پرې وکړای شي.
هغه تړون چې ټولې خواوې پرې راضي نه وي او غوښتنې نشي پوره کولای ډیر به دوام ونه کړي.
د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د لینزی ګراهام دا تازه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې د خلیلزاد او طالبان ترمنځ د جمعې ورځې د پټه په درېدلو خبرو بیا پیلولو نیټه نه ده څرګنده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د اسلام آباد یوې ځانګړې محکمې د پاکستان په پخواني دیکتاتور جمهور رئیس پرویز مشرف ته د غداری په تور د مرګ سزا اورولې ده. په دې باره کې په پېښور کې د قانوني چارو د کارپو سنگین خان سره مرکه لرو چې د دې رپورټ څخه به وروسته واوري. اوس براسو دی رپورټ چې د افغانستان او د سیمې د یو شمیر هیوادونو په ګډون د سیمه ییز امنیت غونډه سبا د چهارشنبه په ورځ په ایران کې جوړیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په دې غونډه کې به په سیمه کې د امنیت ټینګولو، له تروریزم سره د مبارزې او په دې برخه کې د ګډو همکاریو پر سر خبرې وسي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په ایران کې د سیمه ییز امنیت غونډه کې د ګډون لپاره د سه شنبه په ورځ تهران ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل وویل چې دا غونډه د سیمې د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په پلازمینه تهران کې جوړیږي.
په دې ناسته کې به د روسیې، چین، ایران، هندوستان، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د ملي امنیت سلاکاران هم برخه ولري. تاکل سوی چې د ملي امنیت سلاکاران په سیمه کې د امنیت د ټینګښت له ترهګرۍ سره د مبارزې او په دې برخه کې د ګډو همکاریو او کړنلارو په اړه خبرې او بحثونه وکړي.
ښاغلی حقمل دغه راز وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به په دې سفر کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. د سیمه ییزو او نړیوالو چارو کارپوهان دا غونډه په سیمه کې د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ګډو همکاریو د رامنځته کولو لپاره مهمه ګڼي. د دغو کارپوهانو له جملې مشتاق رحیم امریکا غږ ته وویل چې روسیا، چین او ایران له امریکا سره د ګټو په یو ډول سیالۍ کې ښکیل دي، خو افغانستان او امریکا په دې هم پوهیږي چې د دغو هیوادونو له همکارۍ پرته په سیمه کې په ځانګړي ډول افغانستان کې د سولې، امنیت او اقتصاد په برخو کې پرمختګونه امکان نه لري.
زه فکر کوم دا ډېره ښه ناسته ده، بالخصوص د چین او د روس سره د افغانستان د لوړپوړو چارواکو مخامخ خبرې د دې لامل کېدای شي چې د دغه هیوادونو سره د افغانستان په مسله کې رشته تشه ډکه شي، او په هغه برخو کې چې چیرته همغږۍ ته اړتیا ده یا چیرته چې د دوی تشویشونه دي هغه تشویشونه رفع شي. روسیا اوس طبعا په سیمه کې یو ډېر پیاوړي لوبغاړي په توګه راڅرګند شوی دی، او له دغه چانس څخه او د دوی د شتون څخه باید ګټه پورته شي، پر ځای د دې چې دوی افغانستان او بیا د افغانستان ستراتیژیک ملګري د یو دښمن یا مخالف په توګه ورته وګوري.
خو ښاغلی رحیم ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له خپل ستراتیژیک ملګري امریکا سره په همغږۍ په دې غونډه کې ګډون او پر اړوندو مسایلو بحث وکړي. روسیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د تروریستي ډلو فعالیت د ځان لپاره ګواښ ګڼي او په په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده. خو چین کله یوې خوا د یو غرمیشتو جنگیالیو د مخنیوي هڅه کوي، له بلې خوا د خپلو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره هم په سیمه کې امنیت او ثبات ته اړتیا لري. ښاغلی شوایب زیاته کړه د سیمې د هیوادونو په کچه ګډ کار او همغږي د دغو ستونزو په لمنځه وړلو کې اغیزمن رول لوبولی شي. د هغه پر وینا افغانستان په تیرو دوو کلونو کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول چین او روسیې سره ګډه همکاري نه درلوده، او هیله یې وښوده چې په دې غونډه کې افغان حکومت د سیمې له هیوادونو سره د ګډ کار کولو په یوې طرحې موافقې ته ورسیږي. دا دویم ځل دی چې د سیمه ییز امنیت په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت شورا سلاکارانو په کچه کنفرانس جوړیږي. لومړی کنفرانس هم د ایران په پلازمینه کې د تیر عیسوي کال په اکتوبر میاشت کې جوړ شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اسلام آباد یوې ځانګړې محکمې د پاکستان په پخواني دیکتاتور جمهور رئیس پرویز مشرف ته د غداری په تور د مرګ سزا اورولې ده. په پاکستان کې ځینو مبصرینو دغه پریکړه یوه تاریخي پریکړه بللې ده، خو پوست په سختي غندلې دا چې دا پریکړه به عملي سي او کنه. نظرانې یوسفزی په پېښور کې د قانوني چارو د کارپوه سنگین خان سره مرکه کړې.
سنگین خان، زیاتره مبصرینو دغه فیصله سمبولیک او تاریخی بللې ده، دا څه ویل ده؟
تاریخی فیصله خو جی په خپل باندې ډیره مهمه تاریخی فیصله ده. پاکستان په تاریخ کې په دې خپل یو اهمیت ضرور وي. اگر چې څومره حد پورې په دې فیصله عمل درآمد کیږي یا نه کیږي دا خو یو بیل یو موضوع ده، خو اصولا که وګورئ د قانون د رول آف لا د پاره، د آئین د تحفظ د پاره، د جمهوریت د تحفظ د پاره، دا د ټریبیونل په اول ځل د فوجي ملکي ډیکټیټر خلاف فیصله او مقدمه وچلوله، او د هغه سره سره د آرټیکل 6 لاندې هغه ته باقاعده سزا واورول شو. نو په دې حواله باندې د پاکستان په تاریخ کې ظاهره خبره ده چې دا یو سنگین ډیپ
سنگین خان دار تک وای د دې فیصله د عملی کېدو څومره چانسونه موجود دي؟
نو د فیصله د عملی کېدو خو رښتیا خبره کول ته اوسه پورې تاسو لیدلې دي چې د کم وخت نه دا فوجي ډیکټیټر سبق دوستو د خپل هدي نه او د هغه نه پس د خلاف قانوني کاروایی شروع شو پروسیڈنگ د خلاف چې شروع شو نو په څه طریقه باندې د عدالت په ځای باندې هسپتال ته ورسول بیا ډایرکټ لاړو هر دنیا ته د بیماری او دغه په باندې هغه پروټیکشن باندې لاړو چې بهر دی او د جهاز په خاطر د بهر لاړ شي شپږ ځله د مقاومت کړی شو چې راشه په خپل دفاع کې 342 لاندې چې کوم د ملزم سټېټمنټ ریکارډ کیږي چې په خپل دفاع کې سویل غواړي نو په یو حواله په بل حواله باندې د دې پروسیډینګز ته اډورانه غه او ځانې اسوسییټ نه کوو د پروسس سره نو ډېر سټریکټلی د قانون خبره شي خو د پاکستان د حکومت ذمہ داری دا کیږي چې ریډ وارنټس او د دې د واپس راوستو په حواله باندې فوري اقدامات پورته کړي.
د پاکستان د اوسنی حکومت نه دا تمه کېده شي چې هغه د فیصله عملی کړي ځکه چې د فیصله د عملی کولو لپاره خو باغو اقدامات کوي.
د وفاقي حکومت د مشرف په حواله باندې د دې د ټرایل په حواله باندې کم کردار پاتې شو خو ډېر واضح حضرت دې نه چې ما نه دی خیال د دې عملی کولو لپاره به دا موجوده حکومت څه قدم پورته کړي. تاسو کتلی دی په لړن وخت کې د ټرایل د وګډولو د لپاره د اټارنی جنرال او د وفاقي حکومت چې کم کردار پاتې شو په عدالتونو کې دا ریټس کېدل دغه کېدل نو ما ته خو نخ کاری چې وفاقي حکومت به د دې لپاره د دې عملی کولو د لپاره څه ګامونه واخلي خو علامتن دا په خپل ځای باندې بیا یو ډیره اهمه فیصله ده چې د یو فوجي ډیکټر خلاف واورول شو ځکه چې تر اوسه پورې خو په دې دومره کلونو کې ډېر لوی کوشش دا روانو چې د علامتن سزا دې هم ونه شي.
د پاکستان د فوج ویاند او د حکومت ځینې کسانو دغه فیصله غندلې ده، دا څه قانوني حیثیت لري؟
په دې باندې کا بیان راځي چې د سیاسي حکومت بیان پر راشي خو هغه عقل اخلي یو ټوک دغه جوړیږي خو د فوجي ادارې د یو سپوکسمن لپاره په دې معاملاتو باندې خبرې کول دا ډېر افسوسناک خبره ده، قابل مذمت خبره ده.
مننه سنگین خان ستاسو وخت نه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا هم زموږ د خبريالي لیمینیا زی رپورت چې له کابل راسته ولیدي. یونیسف وایي چې په افغانستان کې هر ورځ نه ماشومان مړه یا ټپیان کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې جګړې د 2009 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ 6500 افغان ماشومان وژلي او نږدې 15000 نور یې زخمیان کړي دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خبر کړی ویلي هر ورځ په افغانستان کې په جګړو کې په اوسط ډول تر 9 ماشومان ته مرګ ژوب لاوړي. یونیسف ادارې افغانستان کې جګړې په سالويخت کلونو په پوره کېدو دا هیواد په نړۍ کې تر ټولو وی خونړۍ جګړې کې ګیر هیواد په توګه یاد کړی دی. د یونیسف اجرایی رئیس هنری تافور په دې اړه وویل
جګړې د 2009 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ 6500 افغان ماشومان وژلي او نږدې 15000 نور یې ژوبل کړي دي.
دا راپور وایي ډېر هغه ماشومان چې د ښکېلو غاړو ترمنځ د مخامخ جګړو څخه تښتېدلي اوس هم د تاوتریخوالي اغېزې پر خپل ورځني ژوند احساسوي. یونیسف وایي دغې ادارې په 2013 میلادي کال کې پر ښوونځیو، روغتونونو او کارکوونکو باندې 12 پیته بریدونه تایید کړي دي. همداشان یونیسف ویلي چې سلور سلویخ نور داسې پیښې ثبت کړي چې د وسله والو ډلو د اقداماتو له امله یې بشري مرستې خلکو ته نه دي رسېدلي. یونیسف وایي د افغان حکومت او د حکومت د ملاتړ ځواکونو له خوا تیر 2013 میلادي کال کې هوایي بریدونه د 2013 تنو د وژل کېدو او هم د شمیر د نورو د ټپي کېدو سبب شوي دي. خو افغان حکومت وایي چې ټولو امنیتي او دفاعي قواو ته جدي هدایت ورکړل شوی چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو مخصوصا ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه امریکا غږ ته وویل
او ولسمشر ټولو امنیتي او دفاعي قواو ته جدي هدایت ورکړی دی چې د عملیاتو پر مهال باندې د ملکي وګړو خوندیتوب ته ځنګړي پاملرنه وکړي، ځکه د افغانستان حکومت د خپلو خلکو د سر او مال د خوندیتوب مسولیت لري.
یونسف په افغانستان کې د جګړې دوام ته په کتنې د ټولو خلکو غاړو د افغان ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د جدي اقدامات غوښتنه کړې او د خلکو غاړو غوښتي چې ماشومانو ته د زده کړو، روغتیا، پاکوبو او حفظ الصحې ته د لاسرسي د برابرولو په برخه کې کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
دا هم د دې خبرونه ورسته رپورت. د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي سش کال د مالټو باغونو نږدې زر ټنه مالټې کړې او دا رقم د تیر کال په پرتله په سلو کې دیش لوړواړی شي. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورت کې واوري.
کونړ کې د تیر څو کلونو راهیسې د باغونو جوړول زیات شوی او چارواکي وایي مرکز سدآباد او ولسوالیو کې تر 3 جریب ځمکه کې بیلابیل باغونه جوړ دي. وایي د مالټو د باغونو حاصلات د پام وړ زیات دي او یوازې سه کال په کونړ کې نږدې زر ټنه مالټې شوي. د کونړ د کرنې رئیس انعام الله صافی وایي د مالټو حاصلات د تیر کال په پرتله 1.5% لوړوالی ښیي.
تیر کال په نسبت تقریبا په حدود 1.5% کې زمونږ حاصلات سه کال د سترو په مجموع کې لوړ شوي دي. دا دوه شاخیزه دي، د دې لپاره یو خو زمونږ هغه نوي باغونه په حاصل راغلي دي او بل خبره دا ده چې سه کال وچکالۍ نوي ډېری په ډېر ښه وخت کې بارانونه وشول، نو دا دواړه هغه عوامل دي چې زمونږ تولیدات زیات شوي.
هغه وایي یوازې سه کال 1500 جریبه للمي ځمکه کې باغونه جوړ کړي او کروانګر به تیر راتلونکو کلونو کې د جوارو او غنمو څو چنده ښه حاصل واخلي.
دا پروژه ډېر په کم لګښت باندې که ساختمان ته سړی فکر وکړي کانالونه تیرول په ځمکو کې ان داغي 40% مصرف باندې سه کال موږ په حدود 15 میلیونه افغانو کې موږ مصرف کړی دی او 1500 جریبه کاملا خارا او بنجرز مکه چې پاغي کې کشتو کار نه کیده هغه په باغ باندې تبدیل کړي ده. نو د دغه پروژې هغه اقتصادي ارزښت هغه ډیر لوړ دی او د دغه پروژې په تطبیق سره نوې 1500 جریب مکه د خړوبول لاندې راغله.
باغوانان هم د مالټو لکره خوشاله دي او وایي ایلې د زمکی ګټه ولیدله.
نو دا لزر افغانونه نیولې اوس دا دوه باغونه په یو لکه او شپته زره باندې افغاني مون خرڅ کړه او ډیر راځه شریم ډیر دی او سوداګر هم دی او جوار کې بیس نشته ده په کوم سره شټوله مخه مانتې ده زمونږ
گنش میر خلق د کونړ غل او زن نور ولسوالیو ته د مالټو خوراک لپاره ورزی. وای کلا نور ډیر شینو ازایی خلق او کاروانګر به ډیره ګټه ترلاسه کی.
دا هم څو لاند خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وای چې دوی کولای سي په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر راکم کړي. شغلی دا خبرې نن د خبریالانو سره د خبرو په محل کې وکړې. د خوست ولایت په الشیر ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنې کې 10 ملکي خلک وژل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یوازې په 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل او تفتیش پاته دی چې په 2 ورځو کې به بشپړ سي او بیا به لومړنۍ نتیجې اعلان سي. د بی پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورت کې افغانستان په روان کال کې تر سوریه او مکزیک وروسته د خبریالانو لپاره دریم مرګونی هیواد بللی دی. د افغانستان په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان له نوي حکومت سره دې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه چې د لیندې پښپړوښتمه خبر کړي وایي چې په افغانستان کې هر ورځ په جګړو کې په اوسر ډول شاوخوا نه تنه ماشومان ته مرګ ژوبله اوړي. او د پاکستان د تروریزم ضد ځانګړې محکمې نن د هغه هیواد د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته د ملي خیانت په تور د اعدام سزا واوروله.
امریکا کا غشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټول څخه مننه چې د امریکا کا غشنا رادیو خبرونه اورئ. زموږ خبرونه دوام لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید.